السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست ویم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي اورې چې تمه د سبا د ناټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه پیل شي د افغانستان سوله او امنیت د بحثونو یوه مهمه برخه ده همدارنګه اورئ چې نن د ولسي جرګې د ریاست لپاره د دوو کاندیدانو ترمنځ دویم ځلي انتخابات روان دي لومړی نن څلورو کسانو ځانونه کاندید کړي چې له ډلې جاوید جایهون او میر افغان صافي ډېرې رایې وګټلې او دویم دورې لار پیدا کړه نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر اوروي
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې د ناټو عمومي منشي وایي د ناټو ټول غړي هیوادونه په افغانستان کې د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي پولیسو په بیلابیلو جرمونو تورن عبدالحمید خراساني نیولی دی او د قزاقستان ولسمشر وایي په دې هیواد کې د مهماتو په یوه ډیپو کې د چاودنو په اړه یې جنایي تحقیقات پیل شوي دي بشپړ خبرونه د ناټو عمومي منشي وایي د ناټو ټول غړي هیوادونه په افغانستان کې د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ دا خبره نن په بروکسل کې وکړه د زیاته کړه
We are strongly supportive of the peace efforts.
موږ د سولې د هڅو کلک ملاتړ کوو د امریکا لمشر مرکشي سفیر خلیلزاد سره لنګدي اړیکې لرو د عدالت څو واره راغله او ناټو خبرول او مشوره ورسره کړي دا موضوع به سبا هم د غونډې اجنډا وي د ناټو غړي د سولې د پروسې ملاتړ ته ژمن دي ترڅنګ د افغان پوځانو د روزنې مشورې او مرستې ماموریت ته هم دوام ورکوي ځکه موږ قوي باور لرو چې طالبان باید پوه شي چې په جګړه کې نشي ګټلای
د ناټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه سبا پیلېږي تر هغه مخکې ستولتنبرګ ویلي چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان امنیت او سوله د دې غونډې د اجنډا اصلي ټکی دي د ولسي جرګې د ریاست لپاره نوماندانو میر افغان صافي په اووه اویا تایید رایو احمد جاوید جیهون په دره اویا تایید رایو عبدالشکور واقف حکیمي په پنځه دېرش تایید رایو ترلاسه کولو سره ونه کړای سول له دوه سوه اووه دېرش غړیو یو جمع پنځوس جمع یو رایې ترلاسه کړي له همدې کبله به دوهم پړاو انتخابات د میر افغان صافي او احمد جاوید جیهون ترمنځ کیږي له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز خبر ورکوي چې په تیرو درو میاشتو کې د نشه یي موادو پیښې په سلو کې پنځوس ډیرې سوي دي د دې مرکز ویاند خالد موحد د سې شنبې په ورځ یوې خبرې غونډې ته د درې میاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل په تیرو درو میاشتو کې د نشه یي موادو د دوه سوه اووه پنځوس قضیو دوسیې دې مرکز ته سپارل سوي دي چې په دې تړاو یې پر دوه سوه درې نوي تورنو کسانو باندې حکمونه هم صادر سوي دي شاغلی موحد زیاته کړه چې د مورفینو او هیروینو په پرتله د شیشې چرسو او تریاکو قاچاق ډیر سوی دی د عدلي او قضایي مرکز د راپور پر اساس کابل او ننګرهار له هغو ولایتونو څخه دي چې هلته د نشه یي موادو ډیرې پیښې ثبت سوي او امنیتي ځواکونو په لسګونو ټنه نشه یي مواد نیولي دي پولیسو په بیلابیلو جرمونو تورن عبدالحمید خراسانی نیولی دی د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې خراسانی د هیواد او سیمې پر کچه له خطرناکو او لویو مجرمینو یو دی د ښاغلي رحیمی په وینا ښاغلي خراسانی په داسې حال کې ونیول سو چې نن یې غوښتل په کابل ښار کې د لاریون پر مهال له پولیسو سره نښته وکړي
قبل از امروز نیروی امنیتی مختصن پولیس
دی وای نن تر ماسپښین مخکې امنیتی ځواکونه په ځانګړي توګه پولیس ون وتوانیدل عبدالحمید خراسانی چې په منظمو جرمونو کې لاس درلود ونیسي خراسانی د کورنۍ چار وزارت د مجرمینو په لیست کې شامل وو او څو ځلې له پولیسو په تیښته بریالی سوی وو د کورنۍ چارو وزارت د ویاند په وینا خراسانی له سوداګرو په باج اخیستلو په ګڼو اختطافونو وژنو شوکولو لارې نیولو او زورواکي تورن دی رحیمي زیاته کړه چې خلکو ته د ښکنځلو د حرمت په احترامي او د افغانستان بیرغ ته د اور ورته کولو جرمونه له هغو جرایمو دي چې خراسانی مستقیم لاس پکښې لري په کابل کې د امریکا سفیر له طالبانو غوښتي چې افغان خبریالان دین نه تهدیدوي. جان بس نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د خبریالانو او ملکیانو پر وړاندې تاوتریخوالی به افغانستان ته امنیت او فرصتونه نه راولي او نه به هم له طالبانو سره مرسته وکړي چې خپل سیاسي اهداف ترلاسه کړي. دا وروسته له هغه چې وسلوالو طالبانو رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د دوی پر ضد د دولتي اعلانونه نه خپروي. دا اعلانونه له خلکو غواړي چې که د طالبانو مشکوک فعالیت وویني چارواکو ته دې خبر ورکړي. د طالبانو په اعلامیه کې چې د دوشنبې په ورځ خپره سوه راغلي چې که رسنۍ د یوې اونۍ په اوږدو کې دغه نشرات بند نه کړي پوځي هدف به وګڼل سي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د قزاقستان ولسمشر وایي په دې هېواد کې د مهماتو په یوه ډیپو کې د چاودنو په اړه جنایي تحقیقات پیل سوي دي. په آریس ښار کې په دغو چاودنو کې دوه کسان وژل سول او ګڼ شمیر نور ټپیان سول. ولسمشر قاسم زورمات توقیف د دوشنبې په ورځ د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ته امر وکړ چې د نورو چاودنو مخه ونیسي او ژمنه یې وکړه چې د دې پیښې عاملین به د قانون له مخې مجازات سي. د قزاقستان صدراعظم اسکر مومن ویل دوه کسان چې یو پوځي افسر وو او بل ځای اوسېدونکی په دې پیښه کې مړه سوي دي. چارواکو په سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او خوندي ځای ته د اریس ښارګوټي 45,000 اوسېدونکو د انتقال امر سوی دی. او ایران وایي چې پر دې هېواد د امریکا نوي بندیزونه به د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لارې بندېدلو په معنا وي. په خلیج کې د ایران لخوا د امریکا د یوې بی پیلوټه کشفي الوتکې له ویشتل کېدو وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په یوه فرمان کې د لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي او د بهرنۍ چارو وزیر جواد ظریف په ګډون پر ایراني چارواکو نوي بندیزونه ولګول. د دې اقدام په ځواب کې د ایران د بهرنۍ چارو وزارت ویاند عباس موسوي پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي چې پر خامنایي او ظریف بیګ چې بندیزونه د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لوري د تړلو په معنا دي. خبر د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې لوستلای شئ. دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه سبا پیلېږي. دا غونډه به د ناټو په مقر په بروکسل ښار کې وشي. د افغانستان د سولې او امنیت په اړه باندې هم بحث کیږي.
We are strongly supportive of the peace efforts.
موږ د سولې د هڅو کلک ملاتړ کوو. د امریکا لمشر مرکشي سفیر خلیلزاد سره لنګدي اړیکې لرو.
د ناتو سکرتر جنرال یان ستولتنبرګ چې نن یې خبري کانفرنس ورک د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست لپاره نن انتخابات شوی دي. لومړی دور کې هیڅ کاندید پوره رای نه دی ګټلی او اوس دویم دور روان دی. دویم دور د قاضی میر افغان صافی او جاوید جیهون ترمنز دی. په دې اړه هم تاسو ته تازه احوال درکوو. دا به هم واوري چې نن معترضو کاندیدانو د ولسمشری ټاکنو یوه اعتراضیه غونډه وکړله. حکومت تورن کړ چې د دوی په خبره نامشروع دی او د انتخاباتو ترسره کولو صلاحیت نه لري.
این حکومت نامشروع نمیتونه انتخابات مشروع را بر ملت برگزار بکنه.
حنیف اتمر و د ولسمشری ټاکنو کاندید چې پخوا د ملي امنیت سلاکارو او د ایران ولسمشر حسن روحانی د امریکا د تازه بندیزونو په اړه باندې خبرګون خودله.
اگه شما راست میگید میخواید مذاکره کنید همزمان با مذاکره، اون وقت دنبال اینید که وزیر خارجه رو هم تحریم کنید.
نورما سلام لرو. د حشمت الله شهیدی سره هم مرکه در تخبرو. د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی له بنگلاديش سره د لوبي پاړه باندې او دا چې ولی لوب وبایلله را سره غږیدله. رازول لمړی مطلب ته. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وایي د ناتو ټول غړي د سولې له پروسې کلک ملاتړ کوي او تر څنګ د افغان پوځیانو سره همکاري ته هم پوره ژمنه لري. د ناتو عمومي منشي همداراز افغان خبریالانو ته د طالبانو د تازه ګواښ په اړه جدي غبرګون وښود. د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې د خبري پوښښ لپاره ازادي راډیو خپل خبریال مصطفی صدیقي ورلېږلی چې همدا شېبه له موږ سره د ټلیفون په کرښه باندې وصل شوی دی. صدیقي صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. د سولې او امنیت په اړه باندې به وروسته وغږیږو، ځکه چې دا خو سبا ته پیلېږي د سولې او امنیت غونډه. لومړی د خبریالانو موضوع راته ووایي چې د ناتو عمومي منشي څه ویل د افغان خبریالانو په اړه باندې چې طالبانو تازه ګواښ ورته کړی.
دنرتو مشر خبریالان او ته هر راز گواخ وغانده استنګزای صاحب دنرتو مومی منشی ان ستولتنبرګ دا خبرانند یو پوښتنه په جواب د طالبانو د تازه تهدید په ارتباط په یو خبری کانفرنس دلته په بروکسل کې وکړه.
We strongly condemn any threat against any journalist.
موږ ژورنالیستانو ته هر ګواښ شدیدن غندو، ځکه دا یو اساسي دیموکراتیک حق دی چې ژورنالیستان د بیان ازادي ولري، رپورت ورکړي او په کومه طریقه چې هغوی غواړي کار وکړي. دا د ناټو لپاره یو اصلي دیموکراتیک ارزښت دی. موږ لیدلی چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې خبریالان وژل شوي، او دا ډیره مهمه ده چې د هغوی د حقونو لپاره ودرېږو.
طالبانو د دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې رسنیو ته یو اونۍ وخت ورکړ چې دوی پر ضد اعلانونه خبره نکړي، کنه برید به پرې وکړي. تر دې مخکې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی د طالبانو دا تهدید غندلې و. نئی ویلې دی چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د خبریالانو د قتل 15 قضیه ثبت کړی دی. د رسنیو کارکونکو بیا وایي چې یو شمیر رسنۍ د پیسو لپاره اعلانونه خپروي، او دا اعلانونه د دوی په خبرو د رسنیو نظر نه څرګندوي. استنګزه صاحب
مننه کوم. ډاکټر صاحب، د خبریالانو په اړه خبرې وکړلې، باید ووایم چې د امریکا سفیر په کابل کې جان باس هم د خبریالانو د تهدید په اړه باندې خبرې کړې دي. له طالبانو یې غوښتي چې دغه تهدید بیرته واخلي، ځکه چې د ده په خبره دا به د طالبانو لپاره ښه نه وي. دا به راته ووایي چې د ناټو عمومي منشي نن د سولې او امنیت په اړه هم بحث کړی دی د افغانستان کې. څنګه؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، د ناتو نه ویشت غړیو هیوادونو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ ناسته د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو دلته په بروکسل کې د دغه سازمان په مقر کې ترسره کیږي. د شمالي اتلانتیک سازمان یا ناتو تړون یو څلوېښت غړو او شریکان تمه ده چې د پنجشنبه په ورځ دلته د افغانستان د سولې او امنیت په اړه بس وکړي. ورلمخ ستولتنبرګ نن د دې غونډې په درشل کې ویل چې طالبان باید پوشي چې د جنگ په میدان کې نشي بریالی کېدای، او ناتو د افغان ځواکونو د حمایت لارې په افغانستان کې د سولې لپاره لار هواروي.
We are strongly supportive of the peace efforts.
موږ د سولې د هڅو کلک ملاتړ کوو. د امریکا له مشر مرکشي سفیر خلیلزاد سره لنګدي اړیکې لرو. د عدالت څو واره راغله او ناتو خبرول او مشوره ورسره کړي. دا موضوع به سبا هم د غونډې اجنډا وي. د ناتو غړي د سولې د پروسې ملاتړ ته ژمن دي. ترڅنګ د افغان پوځانو د روزنې، مشورې او مرستې ماموریت ته هم دوام ورکوي، ځکه موږ قوي باور لرو چې طالبان باید پوښي چې په جګړه نشي ګټلای.
A Taliban has to understand that they will not win on the battlefield.
څنګه تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د سولې په چارو کې د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اوسه څو واره د طالب اورپکو له لوړپورو مشرانو سره خبرې کړي، څو دا ډله سولې ته وهڅوي. هغه تازه په خپل ټویټر لیکلی را روانه شنبه چې د جون 9 کېږي له طالبانو سره د خبرو راتلونکي دور پیلوي، خو طالبانو تر اوسه د اوربند غوښتنه رد کړې ده او ویلې دی چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. دا راته وایي چې د ناتو عمومي منشي اوس کانفرنس ورک د ناتو دفاع وزیران به خطبان تنه په افغانستان خبرې نه کوي، دوی خو د ناتو په غړو هیوادونو هم بس کوي. د ناتو خپل مسائل مصارف او د روسیې او امریکا ترمنځ د لاند د منځنی واټن د اټومي ځواکونو تړون په اړه چاینه فیبولی په غیړم دوی خبرې کړې دي. څه ویل دي د ناتو منشي؟
بله، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان ترڅنګ د ناتو دفاع وزیران د دغه تړون د دفاعي لګښتونو او هم د منځنۍ کچې د اتمي ځواکونو د تړونونو په اړه هم بحث کوي. د امریکا او روسیې ترمنځ د سړې جګړې د وخت د تړون په بد وضعیت کې د ناتو په خبره کې دا ستولتنبرګ دلته نن زیاته کړه چې د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې بل روسیې وګوختل شي چې څو د دغه تړون رایاتولو ته غاره کېږدي. خو ناتو وایي چې د داسې یو کار لپاره روسیه باید ځینې راکټونه او راکټ لانچرې د اګست تر دوامه لمنځه یوسي. خو ستولتنبرګ نن وویل چې هیڅ داسې نښه نه ګوري چې روسیه د بیا د دغه تړون رعایت ته غاړه کېږدي. واشنگتن او مسکو د 1980 میلادي کال د منځنۍ کچې اتومي ځواکونو په تړون کې خپل ګډون سږ کال وځانداوه. په فبروري کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ مسکو د یو راکټي سیستم د ناس په خاطر د تړون په ماتولو تورن کړ، خو روسیې دا تورونه رد کړل. ستنګزه صاحب
ډېره زیاته مننه کوم له توضیحاتو مو. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقي و د بلجیم له پلازمېنې بروسل د ناټو له مقر سره خبرې کولې. دوی د افغانستان د سولې او امنیت په اړه باندې د ناټو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ خبرې موږ ته وویلې، چې هغه ټینګار کړی چې هم به د افغان ځواکونو ملاتړ کوي او هم به د سولې د پروسې سره کلک تعهد ولري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه چې ازادي راډیو ته مو تر دې دمه غوږ نیولې. نن د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست لپاره بیا انتخابات شوي دي. پخوا یو ځل شاوخوا شل 15 ورځې مخکې د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ انتخابات شوي وو چې لانجه ډېره زیاته شوه او پرون رایګیری وشوه چې د رحماني لپاره یوه لانجمنه رایه کار شوې وه. آیا د هغې په اړه باندې وکیلان څه نظر لري؟ وکیلانو هغه رایه رد کړه او په دې ترتیب رحماني رئیس نه شو. نن بیا د ولسی جرګې د ریاست لپاره انتخابات شوې دي. دویم دور همدا اوس روان دی، ځکه چې په لومړي دور کې هیڅ کاندید 50.1% نه پوره کړی. نسیم شفق د ازادي راډیو مشر خبریال دغه انتخابات تعقیبوي، همدا اوس را سره خبرې کوي په ټلیفون باندې. شفق صاحب، انتخابات څنګه روان دي د ولسی جرګې د ریاست لپاره؟
بله سلام وړاندې کوم تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. دا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، د ولسی جرګې د ریاست ټاکلو لپاره دوهم ځل انتخابات دوام لري. په دې دور کې د جاوید جیهون او میر افغان صافی ترمنځ انتخابات کیږي. رای چونه پای ته رسیدلې او په څو لحظو کې به د رای شمیرل پیل کیږي. لومړی ځل انتخابات نن له غرمې مخکې د دریو کاندیدانو، هر یو جاوید جیهون، میر افغان صافی او واقف حکیمی ترمنځ وشول. خو درې وړو کاندیدانو 50.1 رای چې 119 رای کې دی پوره نکړي. په لومړي ځل انتخاباتو کې جاوید جیهون وا بیا رای، میر افغان صافی 4 او یا رای، او واقف حکیمی 15 رای ترلاسه کړي. لګروسته به معلومه شي چې د جاوید جیهون او میر افغان صافی څخه کوم یو کولای شي د جرګې نه 50.1 رای پوره کړي او د جرګې ریاست ته ځان ورسوي. کچیرې له دوی دواړو نه بیا هم یو بریالی نشي، نو سبا به بیا د نویو سیرو ترمنځ انتخابات وشي. خو دا به هغه وخت معلومیږي چې د غرای چې وکیلانو نن کارولی دي دا وشمیرل سي او پته ولګي کی چې خغلی جیهون څومره رای ګټي یا اخیستې دي او خغلی صافی څومره رای اخیستې دي.
ډیر زیاته مننه کوم د ازادي راډیو مشر خبریال نسیم شفق له کابل له موږ سره خبرې کولې. د ولسی جرګې د ریاست لپاره هلته انتخابات روان دي، د میر افغان صافی او جاوید جیهون ترمنځ، ځکه چې په لومړي دور کې څلورو کاندیدانو مکمل رای نه وی ګټلې.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
نن په کابل کې د افغانستان د ولسمشري ټاکنو ځینو مترزو کاندیدانو یو اعتراضیه غونډه کړې وه. د دوی پلویان او په خپل دوی د غازی استډیوم په ورزشي لوبغالي کې سره راټول شي او ویل چې وسنۍ حکومت هڅه کوي چې د ولسمشري پراتلونکو انتخاباتو کې درغلي وکړي. لدی ډلې د ولسمشري ټاکنو کاندید حنیف اتمر چې 2013 کال کې د ملي وحدت حکومت پریښود، حکومت تورن کړ چې نامشروع دی او د خبره نشي کولای انتخابات ترسره کړي. حکومت بیا وایي چې د ستري محکمې د حکم په اساس باندې دوی په واکې پاتې دي. اکرام الله اکرام دغه اعتراضیه غونډې ته ورغلی او دا ریپورټ را لېږلی.
د کابل ښار غازی سټډیوم چرته چې د سې شمې پورز د افغانستان د ولسمشري یو شمیر نوماندانو او سلګونه پلویانو په افغانستان کې د سرپرست حکومت غوښتنه کوله. دوی ویل د افغانستان د اساسي قانون لمخې د تیرې جوزا د میاشتې په لومړۍ نیټه د ملي یووالي حکومت په ځانګړي ډول د ولسمشر محمد اشرف غنی د واک موده پای ته رسیدلې ده. د ولسمشرۍ ټاکنو ته نوماند حنیف اتمر په دې غونډه کې وویل چې نامشروع حکومت نشي کولای مشروع انتخابات ترسره کړي او باید واک سرپرست حکومت ته وسپارل شي.
ما مطابق قانون اساسي
دی وی د اساسي قانون په اساس سرپرست ولسمشر غواړو تر څو سرپرست ولسمشر آزاد او عادلانه انتخابات ترسره کړي، ځکه نامشروع حکومت نشي کولای مشروع انتخابات ترسره کړي. نوموړي ویل چې په نامشروع ډول واک ته دوام ورکول د اساسي قانون سپکاوی دی. نورالحق علومي، شهاب حکیمي، ابراهیم الکوزه او عنایت الله حفیظ د ولسمشر انتخاباتو ته نور هغه نوماندانو چې په دې اعتراضي غونډه کې ګډون کړی و. دغه نوماندانو په خپل پریکړه لیک کې چې د غونډې د ګډونوالي زکی وردګ لوري ولسور شو په انتخاباتي چارو کې ولسمشر غنی له خپل صلاحیت څخه په استفادې تورن کړ.
پخوانی جمهور رئیس سره له پوهاوی د ټاکنو خپلواکو کمیسیونونو په چارو کې پله پسې مداخله کوي چې د نوموړو کمیسیونونو خپلواکي او حقوقي حیثیت یې تر پوښتنې لاندې راوستي دی.
په پریکړه لیک کې همداشان راغلي و چې ښاغلی غنی په حکومت کې د ازل مقرریو او د پروژو د قراردادونو حق نه لري، خو جمهوری ریاست بیا دغه ډول غونډې له وخت مخکې انتخاباتي کمپاین بللی دی. د ولسمشر مرستیال وین شاه حسین مرتضوي رسنیو ته په استولي پیغام کې اړوندو بنسټونو څخه غوښتي چې په دې اړه غونډو ته چې کمپاینی بڼه ولري پاملرنه وکړي. د دې ناستې یو شمېر ګډونوالو بیا د شفافو انتخاباتو غوښتنه کوله، ویل چې مدني اعتراضونه د دوی قانوني حق دی. احسان الله عالمی دی غونډې ته له ننګرهار راغلی او نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د قانون اساسي له مخې زمونږ د محترم رئیس اشرف غنی وخت پوره دی، نور باید دا په خپل سر باندې خلک مقرر نکړي.
خو یو شمېر نور ګډونوال بیا وایي مزدور کاران او د مدرسو طالبان دي چې په یو او بل نوم دی غونډې ته راوستل شوي وو.
زه د لوګر ولایت برک برک د ولسوالۍ یم او د نوم محمد زکریا دی. دلته په مدرسه کې یو د بګرامه هغه کې یو د موږ په لیلیا کې باندې بیګام ته خبر را ورسېده چې دغسې جمعنی وزرو کې د علماو غونډه ده او تاسې بلل شوي. کله چې موږ دلته راغللو دلته نه د علماو غونډه وه نه ښه دلته
دلته ویلې وایي کار ته هم بیا یو له چاکو نه راوستلي یو هغه غونډې سره پیښ شو کار پیدا نه شه.
خو د دې غونډې تنظیمونکو د دغو کسانو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې هم د ولسمشرۍ د نوماندانو شورا د یوې غونډې پر مهال ویلي و چې د ولسمشر غنی د واک موده پای ته رسېدلې ده. د افغانستان د اساسي قانون د 16مې مادې پر بنسټ د ولسمشر دنده د 5م کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او انتخابات باید د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته په 10 یا هم 16 ورځو کې ترسره شي. خو د افغانستان سترې محکمې د روان میلادي کال د اپریل په 12مه د بل ولسمشر تر ټاکل کېدو پورې د محمد اشرف غنی د کار موده وغځوله. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio. ازادي راډیو ته غوښتست د غزنی ولایت اوسیدونکو وایي چې د نورو ملکی خدماتو ترڅنګ پولیسوالیو کې د تذکرو مدیریتونه نه لري. دوی وایي چې په همدې خاطر د غزنی ښار ته ورزي او له غنی ستونزې ورسره لګنو ستونزې سره مخ کیږي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه د غزنی یو ریپورت را لګلای.
د غزنی ولایت له 300 څخه د 10 پولیسوالیو اوسیدونکو شکایت لري چې په دغه پولیسوالیو کې د تذکرو د مدیریتونو د نشتون لامل لا مشکل سره مخ دی. دوی وایي د یوې تذکرې د جوړولو لپاره پر ځان خطر منی او له ولسوالیو څخه ولایت مرکز ته ځي چې پر لاره ماینونه، جګړې، بمبار او هر څه پسترګو ویني. د غزنی ولایت د تذکرو په عمومي مدیریت کې دوه تنو له ولسوالیو څخه راغلي ازادي راډیو ته وویل په خپل ولسوالیو کې د دولت ترڅنګ د دولت د ملکی خدمتونو نشتون یې ستونزې زیاتې کړې دي او په یو واړه کار پسې مرکز ته راغلي چې شپې شپې ورپسې باسي. دوی وایي ولسوالیو کې ډیری خلک له دې عمله تذکرې نه لري.
زما نوم محمد نعیم دی، د غزنی ولایت جغتو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. جغتو ولسوالۍ کې هیڅ حکومت والی نشته دلته، خصوصا موږ د تذکرو په برخه کې د ډېرو غټو ستونزو سره مخامخ یو. د یوې تذکرې پسې موږ ان د جغتو نه راځو دلته په شپو شپو مطالعه کیږو تر څو خپله تذکره واخلو.
زما نوم دین محمد دی، غزنی د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. اوس دغه د غزنی کې تذکرو په مدیریت کې ولاړ یم. په یوه تذکره پسې لاغندې کې دلته راغلی یم. نن مې دوه ورځ ده، کله وکیل نه یې، کله دا نه یې، کله هانه یې، که چېرته دغه تذکرو مدیریت پورې په اندړو کې برابر وای مخته نو موږ ډیر خوشاله لاریم خراب دي د مین خطرم د جنگ می دیوی تذکری لپاره موږ سرپلاس کې خطرڅو غزنی تر اوسه یو تذکره جوړ کو
په غزنی کې د تذکرو د عمومي مدیریت مدیر امیر محمد احمد زی هم د تذکرو په مدیریت کې د دیارلس ولسوالیو د خلکو کنټرولول هم یو سترستون زګنی ازادي رادیو ته ویل کاڅ هم چې موږ د ورځې د مرکز او ولسوالیو له 4500 کسان مراجعین لرو خو بیا هم د کارمندانو له کمر سره مخ یو چې د کارمندانو د تشکیل شمیر مو د سردار محمد داوود خان د دورې تشکیل دی
په غزنی ولایت کې اتلس ولسوالی ده د پنځو ولسوالی فعلاً په ولسوالی کې فعال ده نور دیارلس ولسوالی فعلاً په مرکز کې پروت ده کوشش هم کوو چې د ولسوالی فعال سي او د ما مامورین برته ولسوالی ته ولاړ شي
دا په داسې حال کې ده چې د دغه دیارلس ولسوالیو په سلو کې ډیری برخې ښځې تذکرې جوړولو ته لاسرسی نه لري چې یو لامل یې هم په ولسوالیو کې د ملکي خدمتونو په ځانګړې توګه د تذکرو د مدیریتونو نشتون ګڼي
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
ورسته له هغه چې د امریکا لخوا د ایران پر ستر مشر آیت الله علي خامنهي او یو شمېر نورو چارواکو بندیزونه ولګېدل د ایران ولسمشر حسن روحاني واشنگتن د تهران په وړاندې په دوه مخي پالیسۍ تورن کړ حسن روحاني وویل بندیزونه او ډیپلوماسي سره اړخ نه لګوي په عین حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ټینګار وکړ چې د ایران په وړاندې د رښتینې ډیپلوماسۍ وار پرانیستی دی او که دا هیواد غواړي له دې وره تیر شي نو د اټومي وسلو د تولید د هڅو په ګډون باید د ده په خبره له ټولو ورانوونکو هڅو لاس واخلي نوریاس نوری په دې اړه باندې ریپورت جوړ کړی او همداسې بس سټوډیو کې ده
د ایران ولسمشر حسن روحانی د هیواد پر ستر مشر آیت الله علی خامنهی او یو شمېر نورو جګپوړو پوځي قمندانانو د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې نوي بندیزونه ظالمانه او احمقانه وبلل په تیره بیا پر اتیا کلن مذهبي مشر چې هیڅ پلان نه لري متحدو ایالاتونو ته ولاړ شي روحانی نن په تهران کې د روغتیا د وزارت له چارواکو سره په یوه غونډه کې چې جریان یې له ټلویزیون خبرې د واشنگټن ته په خطاب کې وویل چې له یوې خوا د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر بندیزونه لګوي او په عین حال کې د خبرو اترو غوښتنه کوي
میخواید مذاکره کنید همزمان با مذاکره اون وقت دنبال اینید که وزیر خارجه رو
غواړی خبری وکړی او له خبرو سره په یو وخت هم غواړی چې بهرنیو چارو پر وزیر بندیزونه ولګوي نو معلومه خبره ده چې درواغ وایي دا مثابته کړی چې درواغ وایي تاسو رښتیا نه وایي تاسو د خبرو په لټه کې نه وایي کوم خبرې کولی خو خبرې مو سره کولی شوي د روحانی لدی څرګندونه مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی نن پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د ایران پر ستر مشر علي خامنه ای د چې د دې هواد د ډیپلوماسي پلار دی د بیګټي بندیزونو لګول د تل لپاره د ټرمپ له ورختا دولت سره د ډیپلوماسي لار تړي موسوی زیاته کړ چې د ټرمپ حکومت د نړیوال سولې او امنیت لپاره ټول ایجاد شوی نړیوال میکانیزمونه لمنځه وړي په هغه فرمان کې چې ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون لاسلیک کړ د ایران د ستر مشر علي آیت الله علي خامنهي هغه ته په نږدې کسانو او د سپایي پاسداران انقلاب ځواک پر یو شمېر قمندانانو نوي بندیزونه ولګول او د امریکا د خزانه وزیر سټیپ منوچن ویل چې ایران د بهرنیو چارو پر وزیر جواد ظریف به هم په څو راتلونکو ورځو کې بندیزونه ولګول شي ترامپ پرون د دې فرمان د لاسلیک پر مهال وویل پر ایران فشارونه به دوام وکړي خو زیاته کړه چې امریکا له ایران سره جګړه نه غواړي په عین حال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ټینګار وکړ چې د ایران په وړاندې د رښتینې ډیپلوماسۍ ور پرانستی دی او که دا هیواد غواړي له دې وره تیر شي نو د اټومي وسلو د تولید د هڅو په ګډون باید د په وینا له ټولو ورانوونکو هڅو لاس واخلي بولټن دغه څرګندونې نن په بیت المقدس سکه د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د روسي د ملي امنیت له سلاکار نیکولای پاتروشف سره تر درې اړخیزې غونډې وروسته په یو ګډ خبری کانفرنس کې وکړې او ویل
The president has held the door open to real negotiations
د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د رښتینو خبرو ور پرانستی دی د ایران د اټومي وسلو د پروګرام د لمنځوړلو د بلاستیک توغندیو د پروګرام د لمنځوړلو او د غرض د نړیوال تروریزم ملاتړ د لاس اخیستو په خاطر باید دا مسأله تصدیق شي په تصدیق شوی بڼه بشپړ شي او د غرض ایران باید په نړۍ کې له نورو وران کارو فعالیتونو لاس واخلي که غواړي پر دغه ور ورننه وزي ترامپ ویل د بی پیلوټه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د بی پیلوټ الوتکه د وشتلو له پیښې وروسته هم امریکا پلان درلود چې پر ایران نوی بندیزونه ولګوي. په خلیج کې د ایران لخوا د امریکا د یوې بی پیلوټ کشفي الوتکې له وشتل کېدو وروسته د تهران او واشنګټن ترمنځ کړکیچ آن د احتمالي پوځي تقابل تر حده پورته تللی دی. د امریکا د خزانې وزیر ویلي چې د دغو بندیزونو په لګولو سره به د ایران د رژیم په لسګونو میلیارد ډالر شتمني بند شي.
مننه کوم نوریاس نوریو د ایران او امریکا د تازه کړکیچ په اړه باندې لمک سره جزئیات شریک کړو. اوس به ورشو د زینو اوریدونکو سمې سنو ته. قاسم زواک له هلمند لیکلي، طالبان په دې وروستیو کې غواړي د افغانستان د حکومت سره سوله وکړي خو پاکستان په منځ کې لوی خنډ جوړوي. واحد مدقیق به له لوګره لیکلي، حکومت باید په کابل ښار کې د خودسرو مظاهرو مخه ونیسي، خلک یې له ستونزو سره مخ کړي. عبدالعزیز غالب له هلمند لیکلي، طالبان داسې خلک دي چې یو خبر وکړي بیا نتریتی اوړي. نور محمد اقیار لیکلي دي، کرکټ بورډ او لوبغاړي باید په دې پوه شي چې پاکستان ته د لوبې بایلل نشو زغملی. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دي. ملالۍ بشیر ته وار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د ناتو عمومي منشي وايي د ناتو ټول غړي هیوادونه په افغانستان کې د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز خبر ورکوي چې په تیرو درې میاشتو کې د نشي موادو پیښې په سلو کې 50 ډېرې شوي دي. پولیسو په بیلابیلو جرمونو تورن عبدالحمید خراساني نن نیولی دی. په کابل کې د امریکا سفیر له طالبانو غوښتي چې افغان خبریالانو ته دې تهدیدونه نه کوي. د قزاقستان ولسمشر وایي په دې هیواد کې د مهماتو په یوه ډیپو کې د چاودنې په اړه جنایي تحقیقات پیل شوي دي. په دې پیښه کې دوه کسان وژل سول او ګڼ شمېر نور ټپیان سول. ایران وایي چې پر دې هیواد د امریکا نوي بندیزونه به د تل لپاره د ډیپلوماسۍ د لارې بندولو په معنا وي، او په پام کې ده چې د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ د کړکیچ د حل لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلان په اړه په هغه غونډه کې بحث وسي چې نن د بحرین په پلازمینه کې جوړیږي.
د افغانستان سیمه نړۍ مهم لاند خبرونه مو واوریدل. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلای شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه ناجیه صاحب وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د شل کلنو کم عمر ځوانانو د فوټسال لوبډله په آسیا جام سیالیو کې د دوهم مقام ترلاسه کولو وروسته نن کابل ته راستنه شوه. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د فوټسال افغان لوبډله نن سهار د حمید کرزي په هوایي ډګر کې راښکته شوه او د خرغلس لپاره پراخ ترتیبات نیول شوي وو. د آسیا د فوټبال جام په سږنیو سیالیو کې 12 لوبډلو ګډون کړی و. د دغو لوبو په پیلوبه کې افغانستان له جاپان سره مخامخ و چې یو د درې ګولونو په مقابل کې د سیالۍ بایلوده. افغانستان په نیمه پیلوبه کې اندونیزیا او منځلوبو کې هانګ کانګ ته ماتې ورکړې وه، خو له ایران څخه یې ماتې خوړلې وه. دا لومړی ځل دی چې افغانستان د فوټسال په آسیایي سیالیو کې دویم مقام خپلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د شلو ولایتونو ترمنځ د درېمې درجې کرکټ 50 اوریزې لوبې تیره ورځ په پکتیا، کندهار او کندز ولایتونو کې پیل شوې دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې به د 13 ورځو لپاره دوام وکړي.
تیره ورځ پرون د هلمند لوبلې د نیمروز لوبلې ته د واټیا منډو په توپیر
نموډیو ویل د ولایتونو ترمنځ د لوبو د پیلیدو هدف د کرکټ د لوبې وده او پرمختګ خودل شوی. او د بنگلاديش لوبغاړی شکیب الحسن وایي ډاډه نه و چې افغانستان ته به ماتې ورکړي. شکیب الحسن افغانستان سره په لوبه کې د لوبې غوره لوبغاړی ونمول شو. یو 50 منډې وکړې او 50 افغان لوبغاړي هم وسوځول. هغه له لوبې وروسته په خبري کانفرنس کې ویل موږ ډاډه نه و چې افغانستان به ماته وو، هغوی یوه خطرناکه لوبډله ده. دا پنځم ځل دی چې بنگلاديش په یو ورځنیو لوبو کې افغانستان ته ماتې ورکوي.
به سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. په سپورت کې به تم شو، لومړی به د کرکټ د نړیوال جام د نننۍ لوبي حال درکو، بیا به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبغاړي حشمت الله شهیدی مرکه در خبره کړو. نن د استرالیا او انګلستان ترمنځ په لارډز کرکټ لوبغالي کې مسابقه روانه ده. استرالیا لومړی بیټنګ کړی دی، بیټنګ روان دی، 206 منډې کړي دي. په 18 اوور کې یوازې 3 لوبغاړي په همدغومره منډو له لاسه ورکړي دي. او په کریز باندې ګالین ماکسویل او سټیون سمیت ولاړ دي. سمیت 13 او ماکسویل 11 کړي دي. تر هغه مخکې آرون فینچ څو شېبې مخکې اوټ شو، خو خپله سلیزه یې وله، دا یې دویمه سلیزه وه. ډیوډ وارنر هم 350 منډې کړي دي. استرالیا او انګلستان دوه ډېر قوي سیالان دي او تل یې سیالي سخت تماشاچیان او نندارچیان لري. په لارډز کې دغه لوبه روانه ده. وربشو خپل لوبه ته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د شنبه پورس له پاکستان سره لوبه کوي، خو پرونی لوبه په بنگلاديش وبایلله. دا چې ولی وبایلله په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبريال واصل وصال له حشمت الله شهیدی سره غږیدلې ده.
ټول خلوب للې د نومنګ ته خلوب کول په کار و، کاغه بنگلاديشي کاغه استرالیاي دا ټول خټي مون دي. نو کومنګ خلوب کړي و منګ ټلې شو، خو یو فیلډینګ ډیر خو ک بالینګ هم خو ک او بیټینګ هم خو ک درې وړو کې منګ نه خول، زکه یو منګ نه میچ و ګټه.
زمنګ مشکل چرته و
منګه مشکل نو هر شی قسمت دی منګ سره یاري نه کوي، هر شی چې منګ وړو هغه شی نه کیږي.
خو لګه خوري خو په کار ده،
خوري خو بالکل منګ کو منګ خو ګراوند لکور لوټل دی خوري لپاره روزو دی بایل لپاره نه روزو، خو بیا هم یعنی غلطی یعنی موږ نه کیږي او وشول دا وجه و چې موږ
اساسي ستونزه سوا چې موږ لوبه بایلو ده.
لکه یغوی موږ نه وشل 15 شل 15 رنده زیات وکړل، کنه دلته اوټ فیلډ هم سلو دا ګراوند بونډریان هم غټوي، نو شل 15 رنده زیات هم وکړل او بیا ورسره یغوی بولینګ ډیر خو وکړ او موږ بیټسمنانو پوره ریسپانسبلټی مو نه اخیستله او څه غلطی یعنی موږ دغه وجه نه موږ د لوبه
څه وجه ده. مثلا شکیب هم یو آل راونډر دی، نبی هم آل راونډر دی، راشد هم، هغه خزلیږي زموږ لوبغاړي نه ځلیږي.
دا کرکټ د دې کې سم نشو ویللی، یو پلیر فارم لګیږي کنه هغه بیا یو پلیر بد ورځې راځي دی، یو پلیر فارم لګیږي. لکه شاکیب الحسن چې فارم لګیدل هغه په بیټنګ کې هم بالینګ کې هم. نو د موږ د نبی او راشد ماشاءالله ښه بالران دي، ښه پلیران دي، د دنیا پیژني. خو دا د کرکټ یو حصه ده، کله ښې ورځې راځي کله بد ورځې راځي. نو که هغه غونتې پرفارمنس نه ده کړی لکه تیر میچ کې تاسو وکاته نبی ښه پرفارمنس وکړه او نن هم بالینګ کې یعنی ښه رن ریټ سره بالینګ وکړه، نو دا کرکټ کې دا خبره راځي. او
د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی حشمت الله شهیدی او د لوبو د ماتې په اړه باندې له ازادي راډیو سره علتونه شریکول ویل چې کرکټ دی دا خبرې پکې راځي. نو تاسو هم رابولو دوه اونیزو پروګرامونو ته، لومړی د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او بیا د ګوډی اچار.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستریکا چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی
سلام نومه منی په دې خبرونه کې هغه کتابتون ته ورزو چې د خزو لخوا خزو ته جوړ شوی دی. وایي هغه خزه زیاته پیوړې ده چې کتاب لولي، خو آیا په افغانستان کې خزه لا کتاب لوستلو سره علاقه لري؟ د افغان خزو لپاره د ځنګړو کتابتونونو جوړیدل څومره اړین دي او کتاب لوستل د خزو په ژوند څه اغیز پرې باسي؟
دا مراکز پرانیسته ډیر یو نیک ګام
ډیر ښه کتاب خیمه به مطالعه کوم.
په دغه کتابخانه کې ډیر راحت زیاده او په نور کتابخانه چې نارینه او خزینه یو زیاده په راحت توګه کولای نشو
په هم دی اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په ورستۍ برخه کې د کابل پوهنتون له یو استاد سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
ویل کیږي د یوې مدرن ټولنې جوړولو لپاره اړتیا ده چې ښځې په ټولنیز، سیاسي او اقتصادي برخو کې د فعالیت ترڅنګ په ښوونیز او تعلیمي بهیر کې هم ګټور رول ولوبوي. له همدې کبله په هغو هیوادونو کې پرمختګ زیات شوی او د خلکو د ژوند چارې ښې مخته ځي چې زیاتره ښځې یې باسواده دي او مطالعه کول یې د ژوند یوه برخه ګرځولې. نن سبا په نړۍ کې لیدل کیږي چې ښځې یوازې په سواد زده کړې بسنه نه کوي، بلکې مطالعه ته هم وخت وزګربي. خو په افغانستان کې د خزو لپاره د کتاب مطالعه لا هم لوی ستونزه بلل کیږي. دلته نه یوازې د خزو لخوا د کتابونو مطالعه د دوی د کارونو یوه برخه نه شمیرل کیږي، بلکې هغوی چې د کتابونو لوستلو سره علاقه ښیي په ښار او کلي کې خزو ته د ځانګړو جوړو شویو کتابخانو کموالی د لارې خنډ ګرځي. همدې ستونزې ته په کتو یو شمیر نجونو او ښځو په ګډه تصمیم نیولی چې په کابل کې د خزو لپاره د جهان اندیشه په نوم یو ځانګړی کتابتون جوړ کړي. دلته به هغه ښځې راځي چې د مطالعې لپاره کتابونه او ځای نه لري. د دې کتابتون جوړونکي وایي دلته هر ښځه د کتاب په بدل کې باید له 1500 تر 1000 افغانۍ په ضمانت پرېږدي، او کله چې کتاب لوستل ختم شول نو پیسې بیرته ورکول کیږي. د دغه جنونو په وینا دا کار ځکه کوي چې لوستونکي اړ کړي کتابونه تر لوستلو وروسته بیرته دغه کتابتون ته وسپاري. د همدغه کتابتون د جوړونکو څخه یوه ساجده صافی ده. هغه وایي دا کتابتون یې ځکه جوړ کړی چې ښځې کتاب لوستلو ته وهڅوي.
په دې کتابخانه کې 3900 کتابونه شته چې دا کتابونه مونږ د فیسبوک د مجازي له لارې نه مونږ ویل دي چې که څوک کولی شي یو کتاب مونږ ته راکړي، مونږ په هغې باندې قناعت کوو. مونږ په ټولنیز صفحات دغه اطلاع پور کړی دي او هغوی خپل علاقه منشي دي مونږ ته پته شو. یو کتاب کسل کتاب وی هغه مونږ ته زنګ وهل دي او مونږ په دفتر کې مونږ آدرس ویل دي هغه مونږ ته کتاب راوړ دي، ځکه چې هغه خپل پویږي چې دا یو خدمت دي. نو هر څو غواړي چې په خه کار کې سهم واخلي، برخه واخلي.
څه ډول کتابونه ډیر میرمنې لولي دلته؟
خو زه چې وینم ډیر حقوقي او د میرمنو کوم حقونه شته په جامعه کې هغه کتابونه ډیر مطالعه کوي.
دغه کتابخانه ښکلی تزئین شوی، قهوه یي رنګ الماری پکې لګیدلی، کتابونه په ښکلي او منظم ډول پکې ایښي، او ګڼې ښځې راغلي دي چې مطالعه وکړي. دلته هغه نجونې هم ډېرې راځي چې د پوهنتون محصلانې دي او د زده کړو وروستی کال یې دی. دوی اړتیا لري چې د سمستر په وروستیو کې د مونوګراف لیکلو لپاره معلومات راټول کړي، نو ځکه یې ګڼ کتابونه راغونډ کړي او اړین معلومات پکې پنه کوي. یوه له همدغو څخه تخمینه ده چې له خپل ملګري سره دغه کتابتون ته راغلي.
کتاب مطالعه کوم، خپل معلومات ډېر کوم. په دغه کتابخانه کې ډېر راحت ځای ده، او په نور کتابخانه چې نارینه او ښځینه یو ځای ده، په راحت توګه کولای نه شو چې خپل زده کړو مطالعه وکړو. نو دې ځای ډېر ښه ځای ده، او کولای شو چې په راحت توګه خپل مطالعه وکړو او یو بل سره شریکه کړو همدغه مطالعه. زیاتره په همدغه ځای چې ښځینه ډېر ده، همدغلته راشم او خپل مطالعه وکړم او د خپل مونوګراف معلومات پیدا کړم. په هغه ځای کې هم پیدا کېږي خو راحت توګه نه.
15 کلنه رخسار د دغه کتابتون بله ګډونواله ده چې په اونۍ کې 4 ځله دلته راځي. دا وای د اقتصاد په هنځای لولي، نو ځکه باید زیات کتابونو ته مراجعه وکړي. د هغې په خبره هڅه کوي د درسي کتابونو سره سره نور معلوماتي او تاریخي کتابونه هم ولولي.
زما په نظر باندې د ښځو لپاره جدا کتابتون جوړول ډیر ښه ده، ځکه ښځې کولی شي ځان مسونه احساس کړي، آرام احساس کړي. نو د دې خاطر زما په اند باندې که دا ښه ده چې دوی وکولی شي یو بل نه جدا په ډېره راحتۍ سره خپل مطالعه وکړي. ډیر لوی افتخار ده د ښځو لپاره چې دوی کولی شي په دې بخشو باندې دوی سرمایه ګذاري کوي او کولای شي په دې برخه کې د ښځو لپاره یو لوی خدمت کیږي.
دا دغه کتابتون په لوی او پراخ دهلیز کې لګیدلو تصویرونو مې هم پام ځان ته واړاوه. دغه کتابتون یو پراخ دهلیز لري چې په دیوالونو یې د مشهورو نړیوالو څیرو، ښځینه شاعرانو او بریالیو ښځو تصویرونه لګیدلي دي. دلته راغلی یو شمیر نجونې وایي دې انځورونو ته په کتو روحیه اخلي او د ژوند ستونزو پر وړاندې د مبارزې جرأت پیدا کوي. ساجده صافی وایي د دې کتابتون هرې برخې ته بیل کس انتخاب شوی تر څو مدیریتي چارې یې پر مخ ولاړې شي. د هغې په خبره ښځې یا هم دلته کتابونه لولي او یا یې هم خپلو کورونو ته وړي.
هدف خدمت دی، نو غواړو چې دا ستونزه له خپل مخې نه ایسته کړو او خپل هدف ته ورسیږو.
امنیتی ستونزونه هم ډار لري، ځینې ښځې زړه نه ښه کوي چې داسې کتابخانو ته راشي.
کوشش کوو چې د سمینار له لارې نه موږ هغوی ته ووایو چې دلته امنیت شته دی. کله چې دلته خزینه راشي او وګوري، موږ هغوی ته وایو خپله دا ځای وګوري چې دا امن دی، دا صرف خزینه لپاره دی. که هغوی راشي دا وګوري، خو خامخا خپل کورنۍ ته هم وایي چې یو ډېره ښه ځای ده، صرف هغلته خزینه ده، نارینه هېڅ نشته. او در حقیقت موږ چې دا کار مشوره کړی وو
محصلین وو لیکن دولس دې چې ډېر ښه کار کوي نو دلته خو هر برخه جدا ده هیڅ وخت هیڅ ګډوډي نه کیږي که یو چاته مونږ ټول مسؤلیت ورکو نو ګډوډي خامخا کیږي د لپاره خو هر بخش خپل رئیس لري تر کول مونږ یو رئیس لرو
دلته د دې ترڅنګ چې خزي کتاب لولي دیني زده کړې هم کوي او یو شمیر نورو ته بیا د کار زمينه برابر شوې ده د ننګرهار اوسیدونکو کامله د خزو او نارینه وو لپاره د بیلو کتابتونونو جوړول د خزو او نارینه وو د لارې بیلولو په معنا بولی دا وایي که د خزو لپاره ځانګړي ځایونه او کتابتونونه جوړ شي نو د خزو او نارینه وو ترمنځ واټن لا هم زیاتیږي او روان وضعیت کله هم بدلون نه مومي
جلا کتابخانه یا کتابتون جوړول د خزو لپاره ښه نه ده چون دا یو باید عمومي وسی دا داسې ده کله شرایط مساعد نه دي و خزو ته شرایط باید مساعد کو او چې دواړه د هم ښځې او نر یو کتابخانه ته ولاړ شي او ځان یعنی ماسون احساس وکړي دا یو نوی تضاد د فرق د خزو د نورو په منځ کې چونکه دواړه یو ځای یعنی درس نه سویل ما په نظر هیڅ ښه نه ده سي جلا کتابتون جوړ
د دغه کتابتون جوړونکې وایي دوی غواړي د کابل سربیره په نورو ولایاتو کې هم د دغه کتابتونونو څانګې جوړې کړي
پوهان وایي هغه ښځه چې د کتاب په لوستلو روحي حالت ښه کیږي تر ټولو پیاوړې ده د نیمه نړۍ خبرونه هر سه شنبه د مازدیګر له څلور نیمو وروسته او بیا جلی د جمعې په ورځ له اته نیمو وروسته اوریدلی شي
په نړیواله کچه د هغو کسانو فعالیتونه زیات ستایل کیږي چې کتابونه لیکي او یا کتابتونونه جوړوي او نور مطالعې ته هڅوي خو په افغانستان کې لا هم هغه ښځې چې غواړي مطالعه وکړي په اسانۍ نشي کولی د خپلې خوښې کتابونه وپیري اقتصادي او کلتوري ستونزې لا هم د دوی د لارې خنډ ګرځېدلي خو دا چې د ښځو لپاره د ځانګړو کتابتونونو جوړول د دوی په ژوند کې څه توپیر رامنځته کولی شي په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د کابل پوهنتون له استادې پوهنیارې شبنم صالحي سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو بولم
استاد ډیر مننه په لومړي سر کې غواړو په دې اړه وغږیږو چې آیا په افغانستان کې د ښځو لپاره د ځانګړو کتابخانو جوړول اړین دي
داسې مراکز پرانسته اگر چې په دې باور شي اساسا داسې دي علمي مراکز نه باید اختصاص پیدا کړي او جنس ډول متاسفانه زموږ ټولنه نن ورځ وشل سي ده هغه د جنس په اساس مو معمولا هر څه نارینه او ښځینه او ته بیل بیل پرانسته او اکثر زموږ ټولنه دا نه مني چې نارینه او ښځینه په یو مکان کې کینی او مطالعه وکړي ټولنې لنظر دا یو څه سوزمن کړه داسې مراکز پرانیسته د داسې کورنیو لپاره چې هغه خپلو کورنۍ غړو ته اجازه نه ورکوي چې هغه په عامه کتابتونونو کې راسي او هلته مطالعه وکړي ډېر یو نیک ګام ده او له بل لحاظه دا ماته تر ټولو نیک ګام ده چې یو تعداد مېرمنې راپورته کړي او داسې په برخه کې پانګونه کوي چې هغه دوی ته هیڅ سود نه لري یعنې په افغاني ټولنه کې کتاب چاپ او کتابخانې پرانیستنه حتی په نارینهوو کې بازار نه لري دا چې بیا مېرمنو ته راسي دا نو ډېر لوی رسک دی منلی دی او دوی خپل سرمایه راوړي دي دې برخه کې په اصطلاح سرمایه ګذاري کړي او دا وخت چې داسې مېرمن لپاره چې هغې عمومي کتابتونونو ته نه شوای تلی راغلی دي سرمایه ګذاري کې دا یو ډېر نیک ګام ده معمولا ټولنو کې قدرتونه په درې ډوله دي یو سیاسي قدرت دی اقتصادي قدرت او علمي قدرت او متاسفانه له دې درو سرو برخو نه ښځینه بالکل لرې ساتل شوې دي نن ورځ که موږ ګورو چې معمولا مېرمنې راځي او په دې درو سرو ډولونو قدرت کې سامکي بخصوص علمي قدرت ته دا یو ډېر نیک ګام ده له دې خاطر چې علمي قدرت موږ تر نن ورځې پورې ډېری نارینه او ته مختص بللی ده
کومې ښځې چې یو یا دوه ساعته په اکاډمیک ځای کې د مطالعې لپاره تیروي دغه کار د دوی پر روحیې څومره مثبت اغېز کولی شي
معمولا مېرمنې څو ګونی پیژندګلوي او دندې لري په ټولنه کې که داسې مېرمنې پیدا کوو چې هغه تر دې ټولو دندو سرته رسولو وروسته خپل هغه رواني صحت ته ډېر زیات پاملرنه کوي او حداقل نیم یو نیم ساعت راباسي او مطالعه کوي دا یو ډېر ګټور ګام ده د لحاظ معمولا ارواپوهان وایي چې انسان حداقل په څلوېښت ساعتونو کې باید یو ساعت خپل جسم ته ورکړي یو ساعت خپل روح ته یعنې یو ساعت باید ورزش وکړي او یو ساعت باید مطالعه وکړي او موږ دا هر څه له پامه غورځولی دي
که چیرې دغه ډول مراکز ولایاتو ته هم وغځېږي آیا ګټوره چاره به وي
هر کا په پایل کې یو څه سخت ولې موږ باید یو څه صبر ولرو بخصوص داسې کارونه چې ټولنې ته مادي منفیت ونه لري بخصوص داسې ټولنې وضعیت چې موږ اکثر مادي فکر لرو یو څه په لومړی وخت کې به ډېر زیات محدود وي شاید یو یا دوه یا څو کسه مېرمنې وګورئ چې مراکز سره ولې په مرور زمان سره دا یو ډېر مثبت کار ده بخصوص هغه مېرمنو چې هغه نه انټرنیټ ته لاسرسی لري نه علمي کتابخانو ته په مرکز کې خود داخله هغه د ټولنې سطح هم لوړه د فکري سطح کتابتونونه شته هر څوک انټرنیټ ته لاسرسی ولې په
ولایت کې داسې مراکز شتون ډېر زیات ضروري او اساسي ده، خو شاید موږ باید زر امید له لاسه ورنه کړو. یو څه وخت غواړي چې موږ وکولای شو داسې مراکز په ولایت کې ډېر زیات موفق کړو.
په پای کې که راته ووایي چې دغه ډول مراکز جوړوونکي څومره د خلکو همکارۍ او مرستې ته اړتیا لري؟
معمولا افغانستان کې په کلنی ډول ډېرې زیاتې پیسې د مېرمنو په نامه راځي، او متاسفانه دا ډېرې پیسې بېرته له افغانستان وځي، هغسې جیبو ته ځي، سیاست د مېرمنو دپاره کار نه کوي. دا او دا د دې منفي یو تاثیر دا دی چې ډېری کسان فکر کوي چې والله دا ښځې رالې او دا ښځې نرخ چې رسېدلې دي د پیسو په زور. داسې نه ده. ښه به دا وي چې موږ داسې کارونه ښځو ته وکړو چې هغه اساسي او بنیادي. موږ تر نن ورځې پورې د ښځو دپاره کار ته پروژه ویلې پروسه کړې هم نه ده. دغسې مراکزو پرانیسته دا یو پروسه ده، دا د ښځو په ذهنیت باندې د یو عمر دپاره نه، دا ښځې که لیکوالن کي ماقخنې کي یو اثار لیکي، دا د نسلونو دپاره پاتې کیږي او دا به یو مثبت کام وي. بیا دغه نړیواله ټولنه هغه برخه چې د ښځو دپاره کار کوي، د دولت هغه برخه چې د ښځو دپاره کار کوي، فرهنګ د پراختیا دپاره کار کوي، او هغه نهادونه چې د کتاب د چاپ دپاره، د ښځو د لیکوالۍ دپاره کار کوي، دغه باید داسې مراکزو په پرانیسته او تداوم کې ډېر زیات کار وکړي. له دې خاطره چې تداوم یې له دې خاطره وایي چې موږ ډېری وخت ډېر اقدامات وکړو، هغه په نیمه کې پاتې شي.
په دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما هم این هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
ګوري دونکو سلام، د حکومت ته مودې خلاصې دو ګنګوسیم غلی شول او ته مظاهرو خبرې هم نکېږي، لکه چې د اپوزیسیون هم زړه له دې خبرو تور شو. کله جنګونه چاودنې او بې نظمي وي، د هېچا به هم حکومت کولو ته زړه ښه نه شي، او د ډالرو زور بیا څوک نه لري. خپرونه په مرکه پیلوو. د یوه خصوصي ښوونځي له مدیر سره مو مرکه درته کړې ده.
مدیر صاحب، خبر شو چې په خوانځي کې مو ټولې د کورنۍ خزې کار کوي، دا رښتیا ده؟
هو رښتیا ده.
نو د تاسو د کورنۍ دومره ډېرې خزې دي چې پوره خوانځی مختبیایي؟
هو څلور خزې د ما دي، څلور مې د مشر زوی دي او څلور مې د کشر زوی دي. دا دولس مېرمنې ښوونکي دي. کشره خواښې مې تحویلداره ده او مشرانې خواښې ګانې مې چپړاسیانې دي.
د نجونو لپاره د ښوونځي جوړول مو نجونو ته خدمت دی، خو بیا د څلورو څلورو ښځو کول مو په ښځو ظلم نه دی؟
نه، دا څلور څلور مېرمنې مو هم د خدمت لپاره کړي دي. هغه د ټول نجونو ته سبق وایي او خدمت ورته کوي، ټولې ښې خوشحاله دي.
نو دا مو څنګه دې ته پام شو چې څلور څلور ښځې وکوي او بیا د نجونو خصوصي ښوونځی جوړ کړي؟
زه د اقتصاد له پوهنځي وتلی یم او اقتصاد ته ډېر پام کوم. ډېرې ورځې مې چورتونه وهل چې په کومه برخه کې سرمایه ګذاري وکم، داسې چې همیشه ګټه وکم او د تاوان خطر نه وي پکې.
ښه،
هو په ډېرو شیانو مې فکر وکړه، خو آخر مې دې ته پام شو چې د نجونو شخصي ښوونځی جوړ کړم، هم به مې خدمت کړی وي او هم به ګټه پکې کوم.
هغه وخت مو چې دې خبرې ته پام شو څلور څلور ښځې مو کړې وې؟
نه، کله چې د ښوونځي جوړېدو مفکوره راته پیدا شوه نو بیا مې په اقتصادي اړخ هم ډېر چورتونه ووهل. آخر دې نتیجې ته ورسېدم چې زه هم څلور ښځې پوره کړم او زامنو ته مې هم څلور څلور ښځې وکړم چې ټولې دولس ښځې شي. نو ښوونکي پوره کېږي. دولس خواخېګانې مو د چپړاسي توپ تحویلدارۍ او نورو کارونو ته بس دي. زه به مدیر شم او زامن به مې ګردان شي.
دا خو مو رښتیا هم ډېر اقتصادي فکر کړی.
هو، ما ویل کومې نغدې پیسې چې لرم دا به په ښځو باندې کړم، هم به مو سات تېر وي او هم به مو ښوونځی په مفته چلیږي، د شاګردانو ټول فیسونه به راته ذخیره کېږي. نو اوس شکر دی که د یو دوه ښځو د ولور او توی پیسې پاتې وي، د نورو ټولو نغدې شوي. او داسې وګڼه چې هم لس ښځې راته مفتې پاتې شوې او هم په ګټه سپور ښوونځی.
نو په ښوونځي کې بنې جنګ نه سره کوي؟
نه، جنګ ته نه پرېږدم. چې دوه سره یو ځای شي پټې پټې سره پسنیږي، خو زه یې سمدستي ټولګي ته لیږم.
نو بیا خو مو ورځ جوړه ده.
او اوس ټولې استادانې د ښوونکي ورځې ته خوشحاله دي. نو وایي د شاګردانو ټولې تحفې به خپل کور ته یوسو.
په خوانځي کې خو به د رشوت خبرې نه وي.
ما ته خو تر اوسه چا څه نه دی ویلي، او د رشوت خبره پټ هم نه پاتې کیږي، ځکه بنی دي حتمن کسی وي رسوا کوي.
د ښځو تعلیمي سویه مو څومره ده؟
ټولې باسواده دي، چا تر لسمه ویلې، چا تر دولسمه، او یو دو خین پونځه هم خلاص کړی دی. کی دی له شاګردانو سره جار قربان کوي، ټولې ترې خوشاله دي. او اوس خو شاګردان هم له درس نه په نه درس ډیر خوشاله وي. د ټول ښوونکو لډوز ده دی چې زده کوونکي خسته شي لډو ورسره کوي.
شاګردانې مو لږ دي که ډېرې؟
لومړی لږ وې، خو چې دغه د لډو ګیم او وای فای ته مو اجازه ورکړه نو اوس ډېرې زیاتې شوي دي، تر دې چې پسې رسېدلی نه شو. هغه انټرنیټ لا ښه ده چې زموږ پرده یې کړې ده، کنه چې دو دو ښځې مو نور هم کړې وې نو شو پسې رسېدلی. هو
بدله
ملغلره درې شیان یوازې نوم لري.
لومړی هوایی دالیزونه، دوهم پر رایو شمیرونو کې شفافیت، او دریم بایومتریک.
درې شیان په درې شیانو پورې سنجاق دي.
اجرایه ریاست په جمهوری ریاست پورې، معاون په کاندید پورې، او اداري فساد په چارواکیو پورې.
درې کسان یوازې پیسو مرګ ته تړلي دي.
ولسوالان، د ولسوالیو قاضیان او څارنوالان، او د چارواکیو باډي ګاردان.
د ترافیکو مامورین درې کاره نه کوي.
د موټرو جریمه کول، ټایرونه پرې نه وهل، او موټروانانو ته د جالي جریمې پاڼې ورکول.
هوایی دهلیزونو ډېر ډولونه ووهل شول، خو هوایی دهلیز چا ونه لیده. په همدې اړه مو له یوې کیسې خبرو.
خزی بخمل نه دی راغلی؟
نه.
دا لک می غرقوی دا چیرته ورک شو؟
کابل ته تللی دی. را بسی ولی ورختا یا
کم اکلی اندوانی پا پتی که ورستی شوی، او رومیان پا جویو که چه غد اوائی دالیزونو پخته نهی کردی وای.
اوائی دالیزونو چیرته دی؟
سو خبریم خلا پروس کال رایستی حکومت ناری وی چه اوائی دالیزونو موجود کردی دی. اولدی ورست با تازه میوی او ترکاری له هوایی دالیزونو بار دلیگو.
اسی بایی چه شوری دلیوی؟ دلتا پا زمکه که دالیزونو نستا او تا پا هوایی پسی گرسه.
پا راڈیوگانو که ویل چی چین، هند او نورو هیوادونو تمو پا هوایی دالیزونو که میوی ولی گلی.
ده تعجب خبره ده، ما خو په هوا کې کوم دالیز نه دی لیدلی.
تا نو چیرته ټول افغانستان لیدلی؟ په کوم بل ولایت کې به وي؟
په دالیزو او هوایي خبرې پسې مه ګرځه، اندوانې کابل ته بار کړه.
کابل کې ارزانه دي، په دالیزو کې که یوړل شي نو بهر ته یې وړي، هلته ډېرې پیسې کېږي. ته څه خبره یې چې په دوبۍ کې وای اندوانه په څو ده؟
دا د دوبۍ خوبونه مه وینه، ژر اندوانې او رومیان راوش کوه او چیرته یوسه.
په دغسې وخت کې بیا بخملی ورک شي.
ابا، ورور مې راغی.
چیرته دی؟
خره یې تړله.
د چا خره؟
د مونږ خره، ورور مې اخیستې ده.
خره یې څه کوله؟
کښېنه، ځان دې په غوسه مړ کړ، اندوانې او رومیان به پرې خرڅوي.
زه اندوانې په خره نه خرڅوم، هوایی دالیز ته یې وړم.
سلام علیکم پلاره.
وعلیکم، ستړی مشي بخمله؟
زه ستړی مشي.
خیر سادی؟
والکه، وای خره دې واخیسته؟
هو والا، ډېره غټه خره مې واخیسته.
ښه دې وکړه زویه، مبارک دې سه.
تا ته دې مبارک سادی.
بد دې وکړه، په خره څه کوي؟
په خره اندوانې او رومیان خرڅوم کنه.
ولی هغه هوایی دهلیزونه د څه لپاره جوړ شوي دي؟
هوایی دهلیزونه چیرته دي پلاره؟ د هوایی خبرو ډیر خلک له کاره وایستل.
څنګه هوایی خبرې دي؟
خو حکومت ویل چې په الوتکو کې میوې او ترکاري بهرنیو هیوادونو ته لیږو. دوه الوتکې تیر کال ولیږلې او له هغه سره نه بیا چا الوتکه ولیدله او نه هم هوایی دهلیز. په ټول هیواد کې څو الوتکې دي، هغه هم دومره زړې او وړې دي چې له سورلۍ سره ازګیروای ټوله دنیا اوري. نو نور مالونه به څنګه ایسي؟
وایي هغه سړی هم په دوچان د کرایه وړي، اوس چې څوک ډیر مجبور نه وي پکې سپریږیم نه.
نو د الوتکو ته یې وایي دهلیز وایه؟
هو، ته نو څه وایې چې څه شي ته یې وایې؟
خا خا، چې خبره الوتکو ته شوه نو نه شوه. زه ښه دې کړي دي چې خره دې اخیستې. له هوایي دهلیز نه مو همدا زمیني خره ډیره ښه ده.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گلزاد، ستاره مینی، هیله زرمتی، حسین حکمت او زلیمه میخیل. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دي: کابل 1421، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.